د مشال ریډیو په یو بل غړی کې زه منور شاستاسو هر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې غړی کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په اخري برخه کې به هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه هم واوري خو په سر کې ورزو د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
السلام علیکم فامو کړی د خبرنو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو د سباون د ټاکلو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده د افغان طالبانو د جلا شوی ډلې مشر وای دایش سره یو کیږي وغوته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي او په مصر کې د راغورزیدل الوتکه تحقیقاتي ډلې یو چارواکی وای روسي الوتکه د بمی چودنې لواجی غورزیدلې و پورا خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي نواز شریف تیر شپه دغه کمیټه اعلان وکړ چې تر مخه سرتاج عزیز بای مشروی او پنور غړو کې عبدالقادر بلوس ناصر جنجوا سردار مهتاب عباسی او زاهد حامد شامل دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی د دې کمیټه مسولیت پداوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباون د ټاکلو په اړه په پاکستان کې باسونه پیل شوې دي نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپل رائے استعمال کړي د مسلم لیگ نون ایاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړو د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو ده په مقابله کې ولر شفقت محمود یو د شرایو غټلې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوزمشر د افغانستان د سولې د هڅو پاړه په واشنگتن کې خبرې وکړي افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په سیر همغه وي چې پاکستان د خپل خاوره کې د نننه د طالبانو مرکزونه له منځه ویسي تمه ده چې د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي د افغان ولسمشر ویان مشال لډیو تویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښ کړي د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې ویلي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 منټه پورې دوام وکړي په ننګرهار کې د دوشنبه په ورځ یوې 14-15 ماشومانو ته مرګ ژوب لړولې ده د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال مشال لړیو تویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د بیسود ولسوالۍ بینګاسیمه کې په زارن موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چودلې چې لامل یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ژوبل شوی دي د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړی افغان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلې ډلې په خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په تیرو څو ورځو کې د جګړې په ترڅ کې له دواړو خواوو 50 وسلوال وژل شوي دي د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال وایي د مولا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده رسول تیرونه د هغو طالبانو مشر ټاکل شو چې د مولا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي د طالبانو یو قومندان چې مولا اختر منصور ته نږدې دی پرون یې اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی ته ویلي د رسول دلی زکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړي چې دوی کافی جنگیالي نه لري په خپل مولا محمد رسول د تیر خلیفہ ورس په هرات کې یوې غونډه ته د وینا پر مهال ویل دایش د دوی رونه دی خو د دوی ډله به هغه ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنکړي
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو کدایش دی کال قاعده دی زموږ ورونه دی په هغه ملک چې دی جنگیږي دلته نه دلته موږ د اجازه نه ورکوو نه موږ پرېږدو نه موږ د دې سر په دې ملک موافقه لرو دلته به دې مداخله نه کوي
د دایش ډلې تر اوسه د مولا رسول د سرګندونو په جواب کې سند ویلي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتی او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړي د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال لړیو ته ویل چې د خبرې تیر ورځ شوې دي
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اقتصادي او امنیتی همکاریو د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګ د دواړو لورو لپاره پر یو شمیر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې
ښاغلی غورزنګ وویل ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر نن هم د هند له یو شمېر نورو هندي چارواکو سره خبرې ترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تېره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی و. یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړی چې ممکن هند افغانستان ته څلور MI-25 الوتکې ورکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس مشال لډیو ته وویل چې د بلتون مړینه د هنر په برخه کې یوه ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکي او 95 کاله عمر یې درلود. ټاکل شوی د بلتون جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې د الوتکه د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د اکتوبر په 1 نیټه ایربس A320 د شرم الشیخ څخه له الوتو 23 دقیقې وروسته راغورځېده او پکې سپاره 240 مسافر او د عملی کسان مړه شول. د مصر په سنایي بیدیا کې جنګیدونکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو بیان کې ویلي چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اژانس ته وایي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه 90% کې معلومیږي چې دا یوه بمې چاودنه وه. تر دې وړاندې د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلي و الوتکه په هوا کې ماته شوې وه او د پیلوټ په خونه کې د لګېدلې تورې صندوقچې د معلوماتو له مخې د الوتکې د راغورځېدو نه 3 سکنډه وړاندې یو شور هم اوریدل شو. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکونکي تختول شوي دي. دوی وایي په تختول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکي میرمن سلادیانا او د هغې موټر چلوونکي شامل دي او دا پیښه پرون په ساحلي ښار صبرا ته کې مخې ته راغله. هلته په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبر ایجنس ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو ریال په 20.05 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې بسیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، بونو کې 25 او 21 او په کوټه کې 21 او 22 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې غړي تازه خبرونه د کرنسي وبایو موسم حال اوریده. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره کمیټه ټاکلې. د قبایلی سیمو یو وکیل او سیاستوال لطیف افریدی وای په قبایلو کې بیداری راغلی. حکومت به اوس خامخا دغه سیمو کې اصلاحات کوي.
مسئلہ دومره گرمه ده او دومره پتی زیر روانه ده چې د دینه با په قبایلی علاقو کې ډېر لوی مسئله جوړه شي چې دوی دا اصلاحاتونه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو څانګې نېشنل یوت ارګنایزیشن په پیښور کې خپله اولنۍ غونډه کړې ده. د یاد تنظیم د جنکو څانګې مشر پلوشه بشیر ویل په کار دي چې په سیاسي حالو ځلو کې جنکو ته برخه اخیستلو موقعه ورکړل شي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی. خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږه هغه سي موقعه مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به راتلونکي اتوار په ورځ د امریکا سفر کوي. نور ریپورټونه هم لرو. د دې غړې په آخري برخه کې به هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه کې واوري چې د خیبر پښتونخوا دیر سیمه پاړه تاریخ پوهان څه وایي.
دیر د براهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعض پوهان دا وایي دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی دار سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب د عبادت خانه.
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د بهرنو چارو د سلاکار سرتاجیز په مشرۍ کې و 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به په قبایلی سیمو کې په قبایلی سیمه په قامي بهیر کې د ورګړولو لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیزونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 15 کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنه وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمه هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمه با جوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوسو کو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه د ورکړې شوې. نو د اوې
دا پرشر بوجه باندې په دا ډېر زر کسانو دا چناو شو، اوس به دې نه فردر به شي کوم دې کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلیمنتریان د خصوصي کسانو چې باقي وټو سټیک هولډر سره دا خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3 ایجنډا باندې کیږي.
قبایلی سیما ځان له صوبه جوړول، دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تپوسو کو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي، نو دوی وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې د داسې خلک شامل وو چې په دغه سیما او د دې په حالات تو پویدل. دی زیاتوی
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نو په فاټر باندې باندې پوی کینا، بلکې گورنر مخالف دې فاټر د ریفارم سره پی دې شو کار د پر د ریفارم سره کړی چې د نو په غاړه کې تیز اندې دا ډیره دا نه کړی چې دوی دایره د لوي چې دې اصلاحاتو کې ما ته البته مسله دومره ګرمه ده او دومره پتی زیر وانه ده چې د دې نه به په کبایلی لا کو کې لې مسله جوړ شي چې دوی دا اصلاحاتو نه کی او خپل حکومت ته ډیر تکلیف جوړ شي.
د یادونه دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی، کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پېښور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او په کار دی چې په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې نوموړي د اتوار په ورځ یوې سیاسي غونډې ته کړي دي. دغه غونډې ته د سینټ چیرمین رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوې وکړې چې تفصیل یې د پېښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ نه چوي، خو پکار دا چې دا ټولو ناول بے کور شوی قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړی شي. د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي. اول تاسو قبایل چې زمون رونه دي د دې صوبې خلق دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي سرګن مخترشه. زمون دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به پتیارو کې نساته.
میرے خیال میں یہ قبایل کا
مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خود هغوی گند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کې دایره مې راځه کام کیاتو
د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست په کار دی. پادغه دستور کې د پاکستان سینیٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوری ادارې د یو بل په ضد روچتی کړی وي، او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزور کول غواړي. نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي. دغه دستوري ته د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو، د عوامي نیشنل پارټي غلام احمد بلور، د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو، او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په ریپورټونو او خبرونو کې اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو یا نه شاملولو خبرې هم دوام لري، او دا راز په قبایلي سیمو کې بیا د اصلاحاتو خبرې هم ډیر زور نیولې ده. هم په دغه لړ کې د پاکستان مرکزی حکومت بیا د اصلاحاتو لپاره یو کمیټي هم ټاکلې ده. په قبایلي چارو کارپوها او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې موضوع باندې څه نظر لري؟ زمونږ همکار مجید بابر ورسره خبرې کړي، راځي چې ورته واښو.
ګوره، د کمیټې خو رمبنه مقصد دا و چې د فاټا غړو دا ور خپل سره درول او د حکومت نه خفاو، نو د افغان ظاهرولو د پاره جی جی جمال ودرو چې آبا الیکشن ته وداري، نو حکومت ته د فاټره د کسانو ودونه پکارو، نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل، نو دا کمیټه ورته جوړ کړه چې د تاسو د فاټره د خلکو چې څه غوي ډیمانډ وي څه غواړی هغه ته به دا خلکې نیوابه وري، نو بیا وڅه لار سره راو باسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاټا د غړو د وټونو سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کینه واغه د اوسبو وټونو ورکي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټا په پښتونخوا کې ګډه کوي، نو په هغه په خبرو اترو کې وخت تیر کی یا بل به په پارلیمان نه غورځي بار به کې پاس به نه کی مسلم لیگ به وسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کی. نو دا خې سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم، خو وګوره د پاکستان هر مسله چې کله قبر ته اچوي خخوي، نو کمیټي ورته جوړه کی.
عبدالدیر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د دې نه مخکې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسیم یو کمیټي جوړه کړې وه، داسې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه سیب کمیټه جوړه کړې دي. تاسو څه ګڼئ چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
ګوره، دا ټول خلق پرشتیا خبره کو کو د قبایلی سیمه سره د فاټه سره مخلص ندی، نه سیاسي ګوندونه نه صدر اعظم چې د کمیټه جوړه کړې. سیاسي ګوندونه نه به راوخلو، هغه چې جمع شول یو لس پوینټونه باندې اتفاق یو کو بشمول د مسلم لیگ، نو یو غونډه ته ازو وختم دا دوه درې کله مخکې خبره وه. نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوي چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاټو سره زیاتی کیږي، نو دا د عین شک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین نوی راوستوب کې واچو فاټه وایسته د پارلیمان نه. نو تاسو لار سه غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي، لره کوي، امنډ کوي، فاټه به واپس راشي مین سټریم ته. نو هغه هم نه کول غواړي اسې سیاست کوي، او صدر اعظم صاحب هم ټوکې زکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو، اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو، ممبر شو. ګویا کمیټې اوبو یوړه، اوس به دا کمیټې کې نه بیا به نوي تجاویز راولي. او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټه کې د حکومت په دې 15 رکنی کمیټه کې یو قسم د قبایلی تقسیم نشته ټول ټوکی د سړیا څه ګپ دی.
ایاز وزیر وو نوموړی پخوانی سفیر هم دی او د قبایلی سیمو پوه دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته ټاکل شوې چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې اسلام آباد د په خپلو خاوره د ننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند ویلي چې د سولې د هڅو هر کله کوي خو له هر څه وړاندې په کار دي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد بې له څه فرق نه ګامونه پورته کړي. د احمد تکل ریپورت کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوځ څخه تمه ده چې د پاکستانی طالبانو د مرکزونو د لمنځوړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خستل شي. لکه څنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نخښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نخښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیر د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان ل خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو. خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
هلته په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هغه وو کسان چې تیر میاشه په غزنی ولایت کې تختوري وو وجلې دي. د زابل د امنیه کمانډانې مرستيال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوي ولسوالۍ هسپتال ته لګول شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په دې حق لا د ریپورت وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا وته نوجل شوی افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېخت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تختول شوی وو. ریټرز خبری اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستيال غلام جیلانی فراهیل قوللی کی چې وای پولیسو د هغو او قربانیانو مړی موندلی چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلی څخه تختول شوی وو. فراهی وای په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دي. دای هم درزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. هغه تصویر چې د رویټرز اژانس خبريال ته خودل شوې خی چې د دې کسانو مرې پرې شوې دي. د داعش وسلوالو په دې ورستیو کې د هواد زینو سیموتلار میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ هم درز د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی.
د مشال ریډیو په روانه غلای کې په اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې کوو. اوریدلې مهروي خو د دې غړې ازنې نور ریپورتونه د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن 13 ورځ په پیښور کې خپل اولنې قامي کنونشن جوړ کړو. د کنونشن ته د ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړې دي چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالاباغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته ویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغه باندې دا قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبر خلکو ته رسی او خلک په پوهي یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې مخې ته دي دغه په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا د قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیښې دي، کاغد د شتګردې مسله ده، کاغد د معیشت مسله ده، کاغد نور زمنګ ترقې مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټ وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مولا غسه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږ نن هم چې دل تراغلی مونږه چې څنګه خپل خیان دی وباسو. یو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې زموږ پښتني خیان ډیر لایق دی، ډیر هوه کی پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داول وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دوه کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پې پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې د روانې غړې نیمایي ته نږدې شوې یو درنګ شیبه کې به درته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. خو دا درته وایو چې د مشال ریډیو د خبرونې تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ نور خپل پروګرامونه هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه کتلې، لیدلې، اوریدلې او لوستلې شئ. د خبرونو د لنډیز وخت شوې ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي. د دې کمیټې مسولیت به دا وي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبرې وکړي، افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د په مقابله کې ولاړ شفقت محمود 10 رایې وګټلې. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړ چې تیر ورځې له 8 افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زرن موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 تنه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان چې په بلتون باندې هم مشهور د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکي او 95 کاله عمر درلود. ټاکل شوی د بلتون جسد به نن په کابل کې خاورې ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیډونو یو چارواکي وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته وایي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه نوي په سلو کې معلومیږي چې دا یو بمې چاودنه وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت 2 کارکوونکي تښتول شوي دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې پاکستانی اخبارونو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقې په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لویه منسوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چېرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه میلاویږي او دا منصوبه به 2018 کې سرته رسی. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخکې شروع کړې شوې وه، خو د افغانستان نام نه د لاسا په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي، ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس وسپانه خپل ادارې کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه اوټونه اچول کیږي، خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د اوټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سن حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ناشایا کیدونکې ډان ورسپانې د دې هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او هلته یې د مصروفیتونو او دی بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچا نورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوذ په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبر سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د لړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچه او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی او امکان دی چې د دسمبر چې په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دغې منصوبې په رسمي ډول پرانسته وکړي. د دې منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل دا ریپورت را لیږلی.
پاکستانی رسنۍ د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستي شي کم چې به هندستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان د لپاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دله د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. دغه په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټوره وي دی زیاتوي.
ګوره که نړیوال دباو نه وي نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډیر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی. نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بله دا چې د ترکمانستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دی کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یوه سیکورټي خطره ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لاین ډیر خدي.
جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمدار از دا اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوی خنډ دی، نو بل طرف ته د سره د روس او امریکای مفادات هم تړلی دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوا مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکای او د روس په منځ کې د پائپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکای منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پائپ لائن ده د ایران پاکستان ہند د دې پائپ لائن په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډی په دې باندې دا خبره کړې چې دا پائپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخ کې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندستان ته ورکړي کیږي. پائپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی، چرته نه چې به هندستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوې ده د هفتواری خبرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه خبرونه دغه د نن ورځې شکم تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د تاریخ په اړه ده. تاسو به یو وار وړاندې هم اورېدلي. کوم اورېدونکو چې نه دا اورېدلي هغې لپاره یې بیا تکرارو. د دې خبرونې جوړونکی دی زمونږ خبریال خالد خان، او د خبرونې په پای کې درته د کرن خان په غږ کې د دیر د نواب په نوم فوکلور یا زړه سندره هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
گران اوریدونکو، د عیسی علیہ السلام د پیدا وخت نه 324 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته، او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو، او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د 10 کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه 2 ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی، او تر کال 1901 اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1100 کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه څېړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نه واخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار، قبرونه او بوتان، سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق له هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 30 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، 15 کیلومتر پولې ده د سوات سره، 30 کیلومتر پولې ده د باجوړ سره، او 30 کیلومتر پولې ده د ملکنی جنسه سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دو ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی، او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی، او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاور او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سواد بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړ تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوشا ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې کلا وای
دا ګندارا ګریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوی دی. په دې مرګره کې ګریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا د ستورو چیرې مړ مړ شو یو بندا یاغه وسیزل شو یو مرتبان کې به واشو دا غي سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره قبرونو کې خښ کو د دې آثار هم ته دلته په دیر کې ملو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه پته کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغا دا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلشی و چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاہ و اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا اغا دا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس پوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورز پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورز پس اغی پیسلا اکلا چی یو بھرپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو آغا قتل شو پا دغا جگڑا کی او دی تویلی شی دمسکر آف مساگا.
لطف الرحمن وای چی سکندر اعظم پا دغا جنگ کی زخمی شوی هم او دا دیر تاو او غسین زائی لخکر او زائیونا پا مکمل توگا تباکلل.
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کومه جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای دا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا د ته اورګی دا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی زکه هغه پخپلا اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړه ته رسیدلی وو.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغې بیا د تکي د کټکلې په دې سایت باندې راغې او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سواد ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سواد کې پورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
گنبد فورٹ ورتوئی اغم پا گزٹیر کی پروٹیکٹ کو هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسر یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګ راکی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بهادرۍ نه متاثر شو او د دې مرګ نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه پسواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړه مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قام ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدل شوه. په دیر کې بابر بادشاہ په کومځه کې چې د دمې لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د ترغلې دی په 1526 عیسوی کې هغه اول نوګې د باجوړه لا کواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ شورت نو وای ای لګولې هغه ځکه نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومګه بابر نامه وګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کمیرالو نو مونږ لاړو ماندیش نیم یو کلې دې دغه کلې مونږ ډوټ کو او داینه مو سره ځان سره غل راوړه.
د دیر ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دای کورنۍ په حق لا وای.
د مولای اسماعیل لپس د دز ویره ظفر خان د دې دین کار په زیبانی دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په زی دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او ال تکي بیا د دز زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خان د سره د سلوی زرو لخرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وای چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 او یایم پوری مشري کړې ده. خو بیا هغه وای چې په کال 1890 کې د جندل عمر خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمر خان د خپل ځین به دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاسه کړی.
عمر خان چې د دته پټان نیپولین په نوم یادیږي د دې جنجو د حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمر خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمر خان د انګریزانو سره د ډیورن د معاهده په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان تر او الته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان خان نتنو نپس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور ددیر حکمران شو اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے
یو خوا دیرتا دا یونان سکندر اعظم دا غزنی سلطان محمود او دا منځنی ایشیا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر راغلی دی نو بل خوا دا برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم دا دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت په لار چترال رسیدلی خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سواد په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازه نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑے چا خپل کور ته چونه نشو ورکولے بجلی نہ پری خولا لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک هم مان نه مني او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خو دی هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پری خو دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بود مت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
دیر نواب دیر نوابا پقام مینا زلمی دا غرو سر جنگی گی غزا جوری گی دیر نوابا